رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا غ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم. د افغانستان جمهوریت اشرف غنی نن پاکستان ته د دوه ورځو په رسمي سفر ځي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویل دي چې په اسلام آباد کې به جمهوریت اشرف غنی د خپل سیال عارف علوی او د صدر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه وکړي او په مختلفو موضوعاتو به خبرې اترې ولري. توقع ده چې په دغه ملاقاتونو کې به په تجارت، امنیت، د سولې په پروسې، تعلیم او د خلکو ترمنځ د روابطو د لا زیاتېدو په اړه به خبرې وشي. د افغان جمهوریت ویاند هارون چخنسوري په یو بیان کې ویل دي چې اشرف غنی به پاکستان ته د خپل سفر په وخت کې د سولې د بهیر په ګډون په څلورو برخو خبرې اترې ولري چې پکې سیمه ایزې اړیکې، دوه اړخیزه تجارت او امنیتي مسایل شامل وي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویل دي چې جمهوریت اشرف غنی به لاهور ته هم سفر وکړي او د تجارت په یو غونډه کې برخه واخلي. د امریکا جمهوریت یو ځل بیا ویل دي چې د ایران سره جګړه کول نه غواړي، خو خبرداری ورکړې دي که جنگ پیل سو نو ډیر وخت به ونه نیسي. جمهوریت ټرمپ د دې اشاره هم ورکړې چې که هر ډول جنگ پیل سو نو هوایی بریدونه به وي، او ویل چې د امریکا ځواکونه به ایران ته د ځمکني جنگ لپاره وانستوي. جمهوریت ټرمپ د فاکس بزنس ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبرې کړې دي. جمهوریت ټرمپ دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د ایران جمهوریت حسن روحاني د بحران د کمولو لپاره ویل دي چې ایران هیڅکله هم د امریکا متحده ایالاتو سره جنگ کول نه دي غوښتي. بلې خوا، د ایران رهبر آیت الله خامنهای پرون د چهارشنبې په ورځ په خپل رسمي وپاڼه کې ویل دي چې بېلابېلو امریکایي چارواکو پر ایران تور لګولی او سپکاوی یې کړی دی. د ایران ملت به د دغه سپکاوي وړاندې تر شا نه سي. بلې خوا، د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویاند بهروز کمالوندي پرون صدا او سما ټلویزیوني شبکو ته ویلي دي چې د یورانیم غني کول به د ضرب الاجل له پای ته رسېدو سره جوخت چټک سي، چې پر اساس به ایران نسو کولی چې 300 کیلوګرامو پورې زیات یورانیم غني کړي. د تهران او واشنگتن ترمنځ وروسته لاغه کړکیچ اوج ته رسېدل دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال لاغه اټومي تړونو څخه چې د تهران او د نړۍ د قدرتمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو امریکا وایستله. په امریکا کې د جمهوری ریاست ګوندی مبارزه پر ځای وخت نن شپه پیل سي. په پام کې دا چې د ډیموکرات ګوند لخوا د درېدو په خاطر د ګوند غړي به په خپل منځ کې مباحثې او بحثونه وکړي او خپله وړتیا دفاع به وکړي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
مباحثو اصلي هدف دا دی چې د ګوند لخوا د نهایي کاندید په اړه هوکړه وشي او د نوي بل کال په پیل کې کنګرۍ او لومړنیو رایو ته هم لاره پرانیزي. لومړنۍ دوه مهمې مباحثې نن شپه او سبا شپې ته ترسره کیږي، او په هر شپه کې به لس بیل کاندیدان معرفي شي، څو په خپلو منځونو کې لومړی تر ټولو وتلی کاندید په ډاګه، او بیا یې د 2020 کال د نومبر د میاشتې په ټاکنو کې د جمهور رئیس ټرمپ سره سیالۍ ته واستوي. دا ځل به د کاندیدانو شمیر تر پخوا ډیر زیات وي، چې مشري یې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما مرستیال جو بایدن کوي. په هغه پسې دوهمه درجه د ویرمانت سناتور برنی سندرز قرار لري، او ورپسې د میسچوستس سناتوره الیزابت وارن په درېمه درجه په سیالۍ کې درېدلې ده. مینه سادات، د امریکا غږ، واشنگتن.
په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د هیواد اقتصاد او حکومتي تګلارو پر ضد د تاریخ پر موضوع غونډه کړې ده. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ او کوربتوب د اسلام آباد غونډې ته د اپوزیشن مسلم لیگ نون، د پیپلز پارټۍ ګوند او یو شمېر ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو ګډون کړی او د حکومت ضد د تحریک پر څرنګوالي بحث کړی دی. اپوزیشن وایي چې حکومت د اقتصاد په سمولو کې پاتې راغلی او د 2019 او شلم مالي کال لپاره داسې بودیجه وړاندې کړې ده چې بېوزلو خلکو ته تاوان رسوي. اپوزیشن ګوندونو له مخې په انتخاباتو کې د درغلۍ تور هم پورې کړی و چې انتخاباتي کمیسیون رد کړ. د پاکستان د تحریک انصاف په مشرۍ فدرالي ائتلافي حکومت وایي چې اقتصادي مشکلات ورته له تیرو حکومتونو څخه په میراث پاتې دي او د هوارولو هڅې کوي. د امریکا او مکسیکو په سرحد د یو پلار او لور په اوبو کې د ډوبېدو یو زړه بنګنونکی عکس د ټولې نړۍ پام ځان ته راړولی دی. دغه عکس ښیي چې پلار خپله دوه کلنه لور په خپل ځان ته نږدې نیولې ده چې په اوبو کې د ډوبېدو له کبله مړه شوې ده. پام فرانسس دغه پلار او لور په مړینې ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. دا او خبر
خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. لومړی به راسو دې مرکې ته، چې جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنجشنبه په ورځ پاکستان ته رسمي سفر لري. زموږ همکار رحیم ګل څاروان په کابل کې د جمهور رئیس غنی د یو نږدې همکار او په راتلونکو ټاکنو کې د جمهور رئیس غنی د معاون امرالله صالح څخه د پاکستان د تازه ژمنو او د طالبانو سره د سولې د خبرو په باره کې ځانګړې مرکه کړې.
لومړۍ پوښتنه زما دا ده چې د اسلامي هوادونو د همکاریو په سازمان په غونډه کې چې تېره میاشت وه، په دې کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ولسمشر غنی سره په کتنه کې ویلي چې حکومت د پاکستان له نورو حکومتونو سره متفاوت دی او له افغانستان سره همکاریو ته آماده دی. ولسمشر غنی چې دا سفر کوي له پاکستان نه د څه ډول همکاریو تمه لري؟
تر څومره چې زه معلومات لرم او زه خپله بوخت وم په دې مسایلو کې، په دغه تیرو نولس کلونه کې هر نوی حکومت چې په پاکستان تیر شوی همدا خبره کوي چې زه نورو سره تفاوت لرم یا زما لوی درستیز د نور لوی درستونو سره توپیر لري، زموږ کردار او عمل کیدای شي د افغانستان په هکله توپیر ولري. خو موږ هغه بنسټیز تغییر د پاکستان په سیاست اوسه پورې نه یو لیدلی. او یو فرق شته چې عمران خان د هغه دوه غټ او لوی ګوندونو چې پخوا په پاکستان واک درلود نه دي، دی خو یو نوی څیره ده په سیاست کې، او د اردو په مرسته دی قدرت ته رسېدلی. خو دی په خپل خبرو کې دیم وویل چې زما لوی درستیز نه یوازې چې لوی درستیز ده د اقتصادي مسایلو د ټولنیز مسایلو او د لوی سیاستونو په هکله ډېر پوه سړی دی، او موږ په دې پوهیږو که چیرې پاکستان خپله سیاست یعنې د افراطي ډلو ملاتړ بیا هم ادامه ورکړي دا د پاکستان په ګټه نه ده. خو دغه خبره هم نوې نه دي، مشرف هم دا ویلی وو چې موږ دغه سیاست ته ادامه نه ورکوو، خو په عمل بل شی وو. او ستاسو دوهم برخه ستاسو د پښتنې دا و چې زموږ تمه ده دغه راتلونکی سفر څخه څه دي. زه غواړم چې یو ډېر لنډه مقدمه ووایم. دا د پاکستان د حکومت په بلنه سوی ده، او دوی خپله درې ځل دلته راغلی وو. د پاکستان رئیس جمهور د ټاپي په هغه پرانست غونډه کې راغلی وو، بیا د دوی وزیر خارجه دوه ځل سفرونه کړی وو کابل ته، او بیا د دوی پاوز مشر دوه درې ځلې راغلی وو. یعنی دا سفر د افغان حکومت د غوښتنې په اساس نه ترسره کیږي، دا د پاکستان د حکومت په بلنه ترسره کیږي، او دا بلنه دوه کاله مخکې ورکړ شوی وو او بار بار هم دوی تجدید کړی وو. او تمه دا ده چې په دغه سفر کې افغانستان خپله هغه اصولي دریس سرګند کړي چې موږ سوله غواړو، موږ په سیمه کې د تجارت پراختیا غواړو، افغانستان ډېر ارزښتمند موقعیت لري، او موږ د منځنی آسیا او سویلی آسیا ترمنځ واقع یو. په منځنی آسیا کې د انرژي او د تیلو ډېر لوی لوی سرچینې شته، او دوی اړتیا لري چې خپل انرژي خرڅ کړي. اولته سویلی آسیا یو غټ مارکیټ ده، او پاکستان ورځ تر بلې د پاکستان ارتیاو تیلو د پاره او برق د پاره مخ په ډیریدو ده، او دوی خپله داسې داخلي پتانسیال نه لري، مجبور دي چې په یو ډول ډولونو افغانستان سره جوړجاړی وکړي تر څو لاسلسی پیدا کی منځنۍ آسیا لپاره دا یو مسله ده. هرو مرو امنیتی مسائل بحث لاندې راتلای سي او د سولې مسله زه فکر کوم چې یو ډېر مرکزي او مهمه مسله ده. د هغه په هکله خبره به کیږي. خو یو توپیر چې زموږ په نفع کې دی، زموږ په ګټه ده، چې افغانستان له یو تجرید سوی او د یو ضعیف دریس څخه هلته نه ځي. ټول نړیوال منتظر دي په دې چې آیا پاکستانیان په رښتیا غواړي چې څه تغییرات په خپل کردار راوړي، که یوازې دوی بیا دروغ وایي تر څو یو څو قرضه د IMF څخه ترلاسه کړي یا د امریکایانو څخه څه مرسته ترلاسه کړي، دوی پاکستان پورې بیا اړه لري.
د شنبې په ورځ زلمی خلیلزاد د افغانستان د پخواني لپاره د امریکا ځانګړی استازی په قطر کې د اووم ځل لپاره طالبان سره ګوري. په داسې حال کې چې تاسې هم په خپلو خبرو کې ویل، او افغان حکومت بیا د پاکستان نه دا تمه لري چې طالبان په خلا کړي، ولې داسې کیږي؟
ګورئ، دا خو یو د امریکایانو ملي ګټې دي یا دوی د امنیتي ګټې دي چې دوی حق لري هر څه چې زړه یې وغواړي وکړي. یو زموږ ګټه ده، زموږ ګټه په دې ده چې باید جمهوریت یا تلپاتې سیستم په افغانستان کې وي. ټول ټاکنه د یوازنۍ لاره د قدرت انتقال دپاره وي، او دا چې سوله معنا یې باید دا نه وي چې یو ټوپک لرونکې ډله خپل غوښتنې پر نورو تحمیل کی. او افغان حکومت خو بیا ویلی دی چې موږ پرته له کوم قید و شرط حاضر یو چې طالب سره خبرې وکړو، خو پرته له کوم قید و شرط سولې ته چمتو نه یو. باید سوله خپل شرط او حدود ولري، چې حدود د سوله څه ده یا د حدود د جوړجاړی څه ده. او طالب تر اوسه پورې حاضر نه ده چې حکومت سره پاکستان هغه لازمي فشار لاندې نه دي. موږ فکر کوو چې جګړه طالب کوي.
دغه کانفرانس واقعا اهمیت درلود، او که دا فکر کوي د پاکستان د نویو هڅو یو همکاري ده؟
یو خو زموږ ملي دریز دا ده چې پاکستان یو مخفي جګړه د طالب له لارې زموږ د خلکو په وړاندې پیل کړې ده کلونو کلونو راهیسې. دا ډېر واضح او څرګنده خبره ده چې هم حکومت په دې پوهېږي، هم سیاستوال او ټولنه ټول وایي چې پرته له پاکستاني مرسته طالبان نسي کولی چې حتی درې میاشتې خپل اوسنی حالات وساتي. ښه، دا چې دا سیاستوال تللی و پاکستان ته دا یو خبره، بل چې دوی د خپل صلاحیت څخه او ډیر لوړ او لرې خبرې کړې و، دا غلط و. مثلا یو یې ویلی و چې راځئ د ټول پوښتنې له لارې د دیوران کرښې مسله موږ حل کړو. دا د یو شخص په صلاحیت نه ده. او ډیورند که اوس د پاکستان تر ولکې لاندې دي، او بیا ځینې خلک وایي چې دا خو زموږ د پیړۍ نه ډېر کېږي چې دا زموږ له لاسه وتلی دي، خو افغانستان هېڅکله دا قباله پاکستانیانو ته نه ده ورکړې ده. او ډېر وختونه په تاریخ داسې رامنځته کېږي چې ستا جایداد غصب لاندې ځي، خو ته ناظر نه یې چې لاسلیک وکړې چې دا قباله واخله. دا یو واقعیت ده، تریخه واقعیت ده چې خاوره د پاکستان په لاس کې ده، خو قباله اوسه پورې مشروعیت د قباله ورکول زموږ په لاس کې ده. او زما دریز دا ده چې موږ ولې دا قباله او مفت رایگان دوی ته ورکو؟ یو خو دا غلطه و.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پا په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. امریکا په افغانستان کې درې غټې اشتباهګانې کړې دي. دا خبره د امریکا د پوز د ځانګړو قواوو په خواني عمومي قومندان متقی جنرال ډانلډ بولډوک په یوه اوږده مقاله کې کړې ده چې د امریکا د پوز په ملټری ټایمز ورځپاڼه کې چاپ شوې ده. زموږ همکار سید سلیمان شاه د دې مقالې خلاصه تستلولې.
متقی سر جنرال ډانلډ بولډوک چې دا وخت د امریکا د ملي امنیت په پوهنتون کې درس ورکوي وای چې جنگ تل په قضاوتونو کې د پرله پسې اشتباهګانو او غلطیو نه ډکی. د دې وژونکي کاروبار اصل فطرت همدا دی. ستر جنرال بولډک لیکي چې ځینې اشتباهګانې او سهوې د جنگ په میدان کې په عیني واقعیتونو کې د بدلون په نتیجه کې رامنځته کیږي، خو ځینې په سیستمیټیک ډول پیښیږي. د امریکا متحده ایالاتو هم په خپل وار په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو جنگ په دوران کې ډېر اشتباهګانې کړې دي. په حقیقت کې په افغانستان کې د روان ټول جنگ تاریخ له غلطیو او اشتباهګانو نه ډک دی. د یوې غلطۍ پسې بله غلطي شوې چې لامل یې په دغه اوږده جنگ کې په اصطلاح بری او یا کامیابي زموږ له مقدور نه وتلې. د سیاسي لیډرانو او پالیسي سازانو په ځانګړې توګه د واشنگټن دننه او بهر د پوځو لوړپوړو جنرالانو کارکردګي ناکامه وه. یوازې نظامي تکتیکونه ټولې ستونزې نشي حل کولی او نه هم هیڅکله غلطه او ناقصه ستراتیژي سمولی شي. په افغانستان کې د یوې دوامدارې او جامع ستراتیژۍ نه موجودیت د دې سبب شوی دی چې افغانان حد اقل ثبات او استحکام نه بې برخې شي. په روغتونونو کې د جنگ د قربانیانو نه د بوجۍ اوړه کول د دغه موضوع د حل لاره نه ده او نه د دفاع وړ عمل ګڼل کیدی شي. د حیرت وړ خبره دا ده چې تر اوسه پورې یو کس سره هم حساب او کتاب نه ده شوی. که جامع پالیسي وضع کولی نه شو نو بهتره به دا وي چې له افغانستان نه ووځو. د امریکا د پوځ د مخصوصو قواو د متقاعد قومندان وای چې په افغانستان کې موږ دا لاندې اشتباهګانې کړې دي. لومړی اشتباه مو د افغانستان قونج قونج ته د امریکا د نظامي قواو د غټو غټو یونټونو خورولو. دا یوه غټه غلطي وه او موږ اصلا په دې ارتباط په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د سور پوخ تجربه تکرار کړه. نه یوازې دا چې موږ د جنگ ټوله ذمواري په غاړه واخیسته، کوشش مو وکړ چې په زور او طاقت د یو امریکایي حل د تحمیلولو لارې د افغانستان ټول ستونزې حل کړو. افغانان مو ګوښه کړل او د هغوی د زرګونو کلونو له تاریخ نه مو هیڅ پند وانخسته. دا حقیقت مو له پامه وغورځوو چې ولې په دغه هیواد کې برطانیې او شورویانو توهین امیزه ماتې وخوړله او ولې ورته د امپراتوریو د قبرستان نوم ورکړل شو. ځکه دا یوه داسې اصطلاح ده چې نن ورځ هم د اعتبار وړ ده. زموږ له یاده ووتل چې افغانان د مرستې قدردانی کوي، خو که خارجیان خپله بستره واره کړي ژر د ټوپک خوله د همدغو خارجیانو په لورې راړئ. په ځای د دې چې په محلي کچه د ښې حکومتدارۍ او امنیت په برخو کې موږ سرمایه ګذاري وکړو، ټوله توجه مو د افغانستان د مرکزي حکومت د پیاوړي کولو او خوندي ساتلو په لورې متمرکزه کړه. کور جوړولو کار مو د بام نه پیل کړه، خو بام له لومړۍ ورځې نه څڅېده او تر اوسه لا څڅېږي. دویمه غلطي چې موږ وکړه دا وه چې په 2003 او 2004 میلادي کلونو کې او بیا په 2014 او 2019 میلادي کلونو په دوران کې د ناټو په مشرۍ د ائتلاف ناقصه ستراتیژي د دې سبب شوه چې طالبان بیرته راپورته شي او خپل ځانونه له سره منسجم کړي. د افغانستان نه مو خپل ټول وسایل عراق ته انتقال کړل. موږ د طالبان قوت په سمه توګه نو ارزیابي کړی. درېمه خطا دا وه نه یوازې دا چې موږ د مخدره موادو تجارت مخه ونیولی شوه، بلکې په ځینو برخو کې د کوکنارو د کښت په منظمولو کې پاتې راغلو. ښه خبره به دا وی چې د دواګانو د جوړولو لپاره د کوکنارو او خشخاشو د قانوني کار اجازه مو ورکړې وې. په دې ترتیب به دواسازۍ فابریکې فعالې شوې وې او خلکو لپاره به د کار او روزګار موقع برابر شوې وې. خو موږ بیا وسیلو شو او د کوکنار د فصلونو په ختمولو مو پیل وکړ، مګر د مخدره موادو نامشروع تجارت ختم نه شو. دا پخوانی قومندان د دې مقالې په پای کې امریکایي چارواکو ته وړاندیز کوي چې مرکزی آسیا او جنوبی آسیا دوه داسې مهمې سیمې دي چې هم پکې تندرو اسلامي سازمانونه موجودیت لري او هم پکې زړې او تاریخي شخړې موجود دي او هم د تبا کوونکو اټومي او ډلیز وژلو وسلې کوټ کوټ پمبارونو کې پرتې دي. سیمی لو ټولو زی دخلو اکټرانو سره متحده ایالات داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې هم خپلې امنیتي ګټې خوندي وساتي او هم ورسره د مشترکو ستراتیژیکي هدفونو د عملي کولو په باب خبرې وکړي. ټول ذمواري باید موږ په غاړه وانخلو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست انتخابات د دریم ځل لپاره بې نتیجې پای ته ورسېدل. ټاکل سوی چې په راتلونکي اونۍ کې د شنبې په ورځ د میر رحمان رحماني او خان محمد وردک ترمنځ څلورم ځل انتخابات وي. ممتاز بهیر په دې اړه له کابله رپورت لري.
محترم بسم الله جان محمدی د روزګان ولایت څخه.
د ولسي جرګې د ریاست څوکۍ لپاره د چهارشنبه په ورځ څلور وکیلان کاندید شوي وو. په دغو انتخاباتو کې 213 وکیلانو خپل رایه وکاروله چې خان محمد وردک تر ټولو زیاتې اتیا، خانغه رضایی واویا، صدیق عثماني سلویخت او ستار حسیني سوار لس رایه وګټلې. د ریاست د څوکۍ لپاره 119 رایو ته اړتیا وه چې هیڅ هم پوره نه کړې او انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ دویم پړاو تا وغزیدل. په دویم پړاو کې چې 211 وکیلان حاضر وو، خان محمد وردګ 115 او خانغه رضایی 3 اتیا رای ترلاسه کړې. خو د وکیلانو لخوا د 13 باطلو او 3 سپینو رایو په کارولو سره نننی انتخابات هم به نتیجې پای ته ورسیدل. د ولسی جرګې موقت رئیس ملک قیس ملکزی وویل،
اصول مطابق د محترم رحمانی صاحب نه اشاریه نه اریا رای او خان محمد وردک سے 15.5 فیصدی دا بنا ان دا دوارا
ولسی جرګې پریکړه کړې چې څلورم پړاو انتخابات به د راتلونکي شنبه په ورځ ترسره شي. د دغې جرګې غړي عبدالقادر قلاتوال امریکا غږ آشنا ته وویل، دوو مخکښو کاندیدانو میر رحمان رحماني او خان محمد وردک ته دوه ورځې وخت ورکړل شوی تر څو د ځان لپاره کمپاین وکړي.
څلورم پړاو کې هم بل فرض ونتوانېد چې کاندید 50+1 پوره کړي، نو بیا رایګیری علنی ده په شنو او شنو کارتونو باندې. زه متيقن یم چې څلورم پړاو کې چې سرنوشت ټاکونکی پړاو دی، ضرور به یو نوماند دا څوکۍ ترلاسه کوي، ځکه چې نوره بله لاره د ولسي جرګې غړو ته هم پاتې نه ده او نو اصول هم نور د دې پړاو د اوږدېدو صلاحیت تالارته نه ورکوي.
دا دریم ځل دی چې د ولسی جرګې د ریاست انتخابات بې نتیجې پای ته رسیږي. دویم پړاو انتخابات تېره ورځ د میر افغان صافي او جاوید جیهون ترمنځ او له هغې وړاندې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ بې نتیجې پای ته رسیدلی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا د عربی امارات او افغانستان ته له سفر څخه وروسته پرون د چهارشنبه په ورځ د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید. سیمې او افغانستان ته د مایک پمپیو د سفر په اړه نور معلومات د آشنا تلویزیون په رپورټ کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هند ته د رسیدو سره سم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او تعرفو په اړه د راپورته شویو جنجالونو په سر د خپل هندي سیال سبرحمانیم جیشنکر او د هغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی سره خبرې وکړې.
ملګرتیا د نظر د اختلافاتو سره تړلی وي. د امریکا دریځ روښانه دی، موږ په خپلو اقتصادي اړیکو کې پراخه مارکیټ ته لاسرسی او د تجارتي خنډونو لرې کول غواړو.
هند د جون په 14مه نیټه د امریکا د مڼو او بادامو په ګډون په 28 اقلامو باندې تعرفې ولګولې او د هند د ځانګړي سوداګرۍ موقعیت ته یې د پای ټکی کېښود.
امریکا نن سبا په تجارت او پانګونه کې زموږ تر ټولو لوی تجارتي شریک دی. په تیرو څو کلونو کې د دواړو هیوادونو اقتصاد پیاوړی شتونه برابر شوی دی.
هند ته د سفر نه مخکې مایک پمپیو پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته د طالبانو سره په خبرو کې د شویو پرمختګونو ځینې وروستي جزئیات بیان کړل.
هیلمن یم چې موږ د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې د سولې یوه موافقه لاسلیک کړو. دا مو اصلي هدف دی.
پمپیو وایي د
ترګری په زیاده مبارزه په برخه کې مونږ ریښتینی پرمختګونه کړی دي او داس مسوده نهایي کولو ته ډیر نږدې شو یو چې په پایله کې به طالبان لخپل نور هوادوالو سره یو ځای کیږي او ژمنه وکوي چې د افغانستان خاوره به بیا د ترګرو په خوندې پټ ځای نه بدلیږي.
پمپیو همدارنګه ګاونډي هیوادونه په تیره پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم وګاڼه.
د
افغان سولې د بهیر کمزوري کول د ایران په ګټه نه دي. زه هیله لرم چې هغوی دې ټکی ته پام وکړي چې دا د افغانستان د هر ګاونډي او په سیمه کې د هیوادونو په ګټه ده چې له 300 کلونو وروسته دا بهیر پر مخ ولاړ شي. افغانستان د ایران سره اوږده پوله لري، کدلته سوله راشي د هغوی په ګټه به وي.
پمپیو په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه هم کړې ده او ژمنه یې وکړه چې هیواد به د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې هر ډول همکاري وکړي. کابل ته په سفر کې پمپیو د ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره وکتل.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د عامه افکارو د څرګندولو یو تازه سروې ښیي چې په سیمه کې د چین د طاقت او نفوذ د پراخېدو په سبب د استرالیا د خلکو ویره او تشویش مخ په زیاتېدو ده. د سیدنی څخه د امریکا ژغ د خبریال فیل میرسر د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولي.
دا تازه سروې چې د خارجي سیاست په برخه کې د ولس د نظر او افکارو د معلومولو یوې علمي مؤسسې سرته رسولې ده، ښایي چې د چین د حرکاتو او اعمالو په باب د استرالیایانو اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي او د خپل هیواد په دیموکراسۍ کې د چین د لاسوهنې د امکاناتو نه سخت په ویره کې دي. کومې پلټنې چې د لوی انسټیټیوټ په دې اړه کړې دي څرګندوي چې یو زیات شمېر استرالیایان په دې باور دي چې د هیواد اقتصاد یې له خپل حد نه زیات پر چین باندې متکی دی او په استرالیا کې د بیجنګ پانګه اچونه هم له حده زیاته شوې ده. داسې ښکاري چې د جنوبي چین په سمندرګي باندې د بیجنګ د ملکیت د دعوا د استرالیا د ټیلی کمیونیکیشن یا مخابراتو په شبکو کې شراکت، د سایبری حملو په باب د تورونو لګیدلو او د استرالیا په کورنی سیاست کې د لاسوهنې په وجه په تیرو 12 میاشتو کې د چین په خلاف د استرالیا د خلکو د سوچ او فکر انداز بدل شوی. داسې معلومیږي چې د تیرو 15 کلونو په پرتله اوس د استرالیا د خلکو باور په دې اړه هم کم شوی دی چې چین کولی شي یو بامسؤلیته نړیوال طاقت په توګه خپل رول په نړۍ کې ولوبوي. په سیډنی کې د دغې مؤسسې د پلټونکې میلمن نتاشا قسم په وینا
Only 32% of Australians now trust China to do act responsibly in the world and that's 20 points down from 2018 which is really significant.
او باور کوي دا فیصدی د تیر کال په مقایسه 40 پوینټونه کم دی او واقعا چې دا په خپل ذات کې یو فوق العاده مهم بدلون دی. زموږ د موسسې د معلوماتو پر اساس د استرالیا او چین د دوو اړخیزو اړیکو په باب د خلکو د تشویش او اندېښنې زیاتېدل مختلف لاملونه لري.
په داسې حال کې چې د چین په باب د استرالیا د خلکو اندېښنې زیاتې شوې، د امریکا په اړه هم په نظر او فکر کې مثبت تحول او بدلون نه لیدل کېږي. استرالیا او امریکا چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې په پوځي برخو کې نږدې انډیوالان دي، له کوم خلکو نه چې تپوسونه شوي دي یوازې څلورمه برخه په دې باور چې دوی د امریکا په جمهور رئیس ټرمپ باندې اعتماد کولی شي. استرالیا یو بډای او شتمن هیواد دی او له آسیایي هیوادونو سره نږدې اړیکې ساتي، خصوصا له جاپان او سنګاپور سره دوستي ډېره پخه ده. استرالیا د برېټانیا یو پخوانی مستعمره ده او ټینګې اړیکې ورسره ساتي، خو د امنیت په برخه کې له امریکا سره نږدې ملګرتوب ساتي او په عین وخت کې د اقتصاد او تجارت په برخه کې پر چین باندې اتکا کوي او تر ټولو غټ تجارتي انډیوال دی. همدا وجه ده چې له مختلفو هیوادونو سره د خپلو ډیپلوماتیکي، نظامي او اقتصادي اړیکو په برخه کې د استرالیا حکومت د سختو چیلنجونو سره مخي. د لوی انسټیټیوټ پلټونکي وایي چې د دې سروې د سرته رسولو لپاره له 2000 نه زیات استرالیان نه پوښتنې کړې وې.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز،